د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه درته کړي. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینه ده بیل دي چې څو غړي دي هیڅ چپټند نه دي نوښته چې ته مجبور یې چې د مینې دي ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویل.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
کلمه مسلمان ما منن کې د قران ما دلوي الله بنده ما منن کې د هغه ما د فورې نه پیدا ما بچ
پزر پانه کې به لنډه کیسه مور او لیوه واوري.
ته په داسې قوم کې پیدا شوه یی چې بی ټوپک یې گزاره نه کیږي. دوی په خپل خادي کې ټوپک شریک وي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر علي محمد مخلص احوال واوري.
دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دی و میوه پخا او د بل خام ده.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی 15 سرود واوري.
د ژوندون څخه مې یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګ وګوره. ما ته نوم د خزه ما اخلا په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې ګیریم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینی نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینی شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوند دی. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لومړنۍ زکړې په افغانستان کې ترسره کړي او د لوړو زکړو لپاره پیښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زکړې د فارورډ سکول اینڈ کالج تعلیمي موسسې کې ترسره کړي دي. خغلی رسول امین د لوړو زکړو لپاره په 1999 کال د پیښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطن پالا پښتون پالا او ریالست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بیساره حماسو خلقونکي شاعر به هم ژوندي وي. یادېږي به او نمانځنه به یې کیږي. د رادیوي مجلې نننۍ غڼه د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په اوبو بی همتی لازمه نه د زما له شان سره. د وطن مینه مې رودلې ده د مور په شیدو. اوس یې خدمت ته یم حاضر له ټینګ ایمان سره. د غیرت توره مې نیولې ده په خپلو اوږو. د سربازۍ میدان له وړم توره له ځانه سره. روح مې په تن کې اسوده وي استقلال سره. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریې جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په وروستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالات او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزآباد غونډې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزآباد په تاریخي غونډې کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزآباد په غونډې کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغونی آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له 3 مترو ژوروالی څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازی په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورسره سربلې خرابېږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګن وراندړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران سوی ده او هیڅ بیا جوړ سوی هم نه ده.
د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ سوي دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راشکون کای او جوړشت خونده وردی
دوی یو دغه د یو مینار چې د تقریبا 20 متر ارتفاع جګوال لري او غبل مینار چې مخ مخ کاری لګلری د لمو تاسینه هغه 60 متر ارتفاع لري نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی
ترمیم اوس د اسناجه ز ترمیم اوس کنداډ ډیر خایسته جوړ د غونه نور ګټ شوی دی دا کنیدار یو 55 متر لوړ په اول قدم کې به ساتنه وي زکه دا تاریخي اثر دی او دا خو دې موږ دی وطن یو ډیر یعنی دا یو شای دی چې موږ ټول دغ باندې ویاړو
جالب ماده دا و چې دا ډیر کلن پخوا جوړ شوی دی ډیر منظم جوړ شوی دی هغه وخت کې دومره منظم معماری او تروسم په سوچ کوم چې دا به څنګه ورخاتلی او دا به جوړ کړی کنه دا ماته جالب ده پټوله کې دغه سیمه راته جالب ده هغه وخت کې ممکن دلته شي نه و د څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی دا سي ځای چې په خار ټول تیر ښکاری
بریالی جلال زی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي دا تخریب شوی دی او د دولت باید دې ساتنه وکړي خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي
د دې تر څنګ سي دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي بل ښه خبره ده سی موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتوري پاغه پاچاهي باندې لا حداقل دغه منارونو پاغه سدومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه په وسیدا اسمانه سي د منارونو جوړ کړی دي
د غزنی منارونه د غزنی شرق تیز لور ته دروځي کلی سره په یو کیلومتر کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر انجینري او معماری او شاهکار ګڼل کیږي دغه منارونه په خو خښتو په داسې حال کې جوړ شوی دی چې هر خښته په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول شوی ده
مینا د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی خای په الفاظو بیانول ستونزمن وي خو مینا له هنر او تخلیق سره ځانګړی او مستقیم اړیکه لري دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پری خبرې کړي
هنر جاج
استاد اکثر خلکو سره پوښتنه هم دی او موږ یې اورم د مینه یعنی څه
مینه یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کې هغه تعریف ماته وي ځکه چې مینه نه تمامه ده ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسم یې ګورم شپه چې که په بام پروت وم کله چې اسمان ته ګورم نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم د سیند نغمه اورم نو دا راته د مینې تجسم شي کله چې د یو شپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبوی بې متنه موسیقي اورم دا راته د مینې یو تجسم شي هرې خواته موږ او تاسې چې هر چیرته ځو هرې خواته اوړو موږ کولی شو چې د مینې ژوندي ژوندي تعریفونه واورو ځکه نه ستونزمنده ده خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار ترس میږي د یو ډیر جالب تعریف را نکړی دی مینې دی وایي مینه د مینې ورکړه مینه د مینې ورکړه ده دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه شاید ډېر کسان وایي چې ورور ده باندې خو زه هم پوهېږم دا خبره خو ما هم کولی شوه ته خجالت نه باسې دا دا ما ویل ته به خو دا څه زوروره خبره وکړي خو راسه دا د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزه مناسبه ده، ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده. کنه حقیقت دومره ساده ده. ګورې راسه دې هستۍ څښتن ته، ما ته د کوم ضرورت له مخې، د کوم مجبوریت له مخې، د کوم امر او فرمان له مخې ژوند راک. محبوب شاه محبوب ته د کومې اړتیا، د کوم ضرورت له مخې ژوند ورکړه، دا د ادبیاتو استادي ورکړه، دا پوهې ورکړه، څه اړتیا لري؟ ټوله دنیا دې په خدای کڼوي، هیڅ دې نه وایي، د خدای به څه وایي؟ ګورې یو مخ مینه ده، یو مخ خالصه مینه ده، بې له دې چې څه وغواړي، د هېچ چا په ټنډه نه دي نوشته چې ته مجبور یې چې د مینې د ستر سلطان لپاره به څه کوي، هېڅ یې نه دي ویلي. ولې؟ ځکه موږ ته دومره ازادي راکړې ده، د موږ فردیت یې دومره ځلولی ده، او د موږ فردیت ته یې دونه ارزښت ورکړی ده چې نه، موږ باید خپله دغې ویښې ته ورسېږو چې موږ باید مینه وکړو. ځکه زه د مینې یو ژوندی څلی یم، نو دغه څلی باید څه ووایي؟ په دغه څلی کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي؟ له دغه څلی نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي؟ پرته له مینې نه بل هیڅ څه نشته. ځکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه.
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قائمې ده؟ شي
ګوري هنر تعریف په سی بیا نه کوم، خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه د تازه والی ده. د تازه والی خلق، د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نه شي کېدلی. یوه کوچنۍ پیغله چې شایدم الف و بای نه ویزده، فقط ژبه د معاورې ژبه زده ده، ټول عمر یې هم د اوښ پشا یا د اوښ پشې یا په دې ورې پرمو پسې په تا کې تېر شوی. خو هغه څه چې دې د لنډۍ په نامه موږ ته راپرېښي دي، د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نه شي وړاندې کولی. او دا کومه انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله؟ دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه. مینه د تخلیق لپاره خامه ماده ده. مینه هر څوک لري. که شمس مولانا نه وای پیدا کړی، شاید شمس به پټ پاتې و. خو که مولانا شمس نه درلودلی، مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و، په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و. خو هغه مرګ، هغه ذهني و جسمی مرګ چې مولانا د شمس په پیدا کولو سره تجربه کړ، ده ته داسې ژوند ورکړ چې مولانا له زرو کلو وروسته هم، له زرهاو کلو وروسته به هم د یو ژوندي متن په توګه، د یو ژوندي شعر په توګه، د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کېږي.
استاد، څنګه کولای شو چې په داسې یوې ټولنه کې چلته مینې ته په بده کتل کېږي او مینه حتی د مینې کلمه خلک ډېر په شونډو نه راولي، په دغه شان ټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راښکاره کړو او دومره لوی جرأت وکړو، آیا ستونزمنه به نه وي؟
د دې لپاره چې هر وګړي ته دا ساده شي او اسانه شي چې دغه دودیز شرم چې د یوې دودیزې عنعنې په شکل دته پاتې ده، او دی هم مجبور ده چې بل نسل ته دغه امانت ولیږدوي، د دې په خاطر چې له دغه سره اسانه حساب تصفیه کړه. هغه دغه په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي، تی باید ولې ونه کړي. زه له دغې ودانۍ د باندې وځم، د نسترن ګلانو یو ګل بوټه ده، دلته یو ګل ده، په دې باندې یو مچۍ ناسته. زه دې ته په خواږه نظر ګورم، ما د دنیا کوم ځای ورانه کړه؟ زه د شپې څوارلسم سپوږمۍ ته راوځم، په یو نیمې نظر ورته،
یعنې دا د مینې پولې باید تعریف شي.
دغه په دې کې څه تاوان مزه ستون وایم دا ده چې انسان باید ومني هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار یې کړه، په هغه کې د هیڅ شرم نه کوي. د مینې ترلاسه کول د مینې په کولو کې دي، چې مینه دې وکړه مینه درته راګرځي. نو موږ چې هر یو مینه غواړو باید دغې قاعدې ته غاړه کیند او دا قاعده خدایي ده ځکه نو زه د دیوان ډیټینګار کوم د مینا اکیډمي په واسطه کې ډیره د خبره شي چې مینا وکړي چې مینا تر لاسه کړي
ډیر مننه خیر اوس ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نو موړی په دې ورسېو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوري زبنه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہوے ما دا پورے نہ پیدا اے ما بچے زدا ہوے وا
ز سمر قیمتی ما
علی بابا خان تاسی دیو زوان و نرمن پتوگا میدان تروتے او پا لگ وقت کی مو پا بازو کو او ریدون کو بندی زانو منلو د دراز پسکی دے
کم یو فن چکی گی یو فن سر فکر یو زیشی ناغا فن یو پا دوش لکا جدت هر یو فن کی چی جدت راشی ناغا دیر خلق وخی یو زلو نبیتی یو کار خدا دے چی ما پا موسیقی کی جدت را پیدا کردی دوی ما خبر دا چی ما سر یو فکر دے لکا علی بابا خان سندرغالی سری سری یو یوال فکر لدی ها فکر دا چا فکر دے دا باچا خان فکر دے دا انقلاب فکر دے و دا فکر باندے زراغ لل او ما دا آغا خلق و زلو نو گتل چی کم خلق دا پختو موسیقی نے ڈڈا کردی زکا چی پختو موسیقی هم یو ردم دے هم یو ټونیو او دغه خلق او ردل خلق ته تنشیو پختو موسیقي ډیره پخکته روانه ما داسي انداز روچت کړلو چې هغه انداز په لومبي ځل پختنو او ردل
داسي د جدت خبره کوي واقعیت دا دی چې ستاسي سندري ستاسي هنر له جدت او نویواله نه ډک دی په لومبي ځل زده ته متوجي کیږم یا بازو قوریدون کې دې ته متوجي کیږي چې د شرقي او غربي موسیقي د ګډ امتزاج سره سوپینه رنگونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی درته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبره کوي نو هغه با خامخا داسې سکوي چې هغه چانی وي کړي نو زه هم یو انسان یم زم سندر اورم نو هم دا فکر ما وی چې یاره ردی نه زتنګ شوما دا خلق به ته سنتنګ چې زه سو فالو کوم علی عظمت یو لوی راک آرټیست هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خپل انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې بیا زما دا فکر و چې موږ کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زه تا په سنگ جانري جوړي لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي ډیر لارې دي لکه صوفي بیلې او لارې ده او راک اند رول یو بیل لارې ده نو د دې انټروډکشن په پورتو موزیک انډستری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما اغه له وان توپ د موسیقۍ لپاره چې دا سيو جونر مخه کړل چې هغه تر اوسه پورې په پورتو موزیک انډستری کې چا هم نه وکړ په 1990s کې دا جونر انټروډوس شو او په دې کې هند کې ډیر کار شو او پنجاب کې ډیر کار شو او پښتنو کې بالکل نو شو نو دغه لار په زور نه جوړي باید کومه ته خلک وځتا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي او ما څوک کاپی کړي نه دي دا غلا زما ذهن ته خپل راغلی لیدا
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبه سندره جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلی و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وی پیسې در سره نه وی او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه خو اوس چې زه ګورم د روستوي سو سندري چې تاسو راغلي لکه هوره ده بس هوره ده تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په د باندې خو لکونو روپۍ خرج کیږي د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علي بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرڅ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ وو، بل ته لخت زما د خوښي ټوپک و. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله، آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند ده او وینځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک تیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغه ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي، خرچې کیږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي، نو بس ما د پښتو چې کم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر کوم نو ختم منی شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي، دا پښتو صرف زمانه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده، نو بس به ته پوه شه او کارې پوه شه.
علي بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی ته پکې مټی رنغښتی او ورسره ورسره داسې تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کافی وخت ورکړی دی، دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي، دا دې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزنو د پاره بخامخه ته منډه تړه هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډیره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی، ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي، نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
ادم اخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم، دا په هر طرف پتا کې سلاچار سترګې ګرځم، ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم.
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه یې خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول آواز چې مې واورېد خپل ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تیر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي، پلار دی، نیکه دی، ترونه دی، ټول ستا په راتګ ډیر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بی ټوپکه یې گزاره نه کیږي. دوی په خپله خادي کې ټوپک شریکوي، خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زلا حیران شوم، ومې پوښتل ولې؟ پرښتی او سیلی وکیښ ځواب یې راکړ، ستا قوم بدیداره قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نورو قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمني وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نه شي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره، اوس د ترونه ستا په ځای کېدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوې د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو په رښتیا وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، قرار قرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازه پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښتیا مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې داسې راته کتل لکه زړه چې را باندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه در نه ځم. پوښتنه مې وکړه، چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم، دلته د وینو بوی دی. هلته په انګړ کې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې را سره اوسېږي به، ما به له خطرونو ساتي. پرښتیا یې وویل هو، ویلی مو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم. زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نه شم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لورې والوته. ما ورپسې چیغه کړه، ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړوه. به یې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې پرښتیا وي، خو ګوره دا به په یاد ساتې، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه، زموږ په ځمکه یې دعوا کړې وه. درې ایمان را سره ستړي شول. هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو په څه حلالاوه. درې ایمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم، د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو، دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي دې کې، نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که د پلار دلته وای اوس به یې وختي دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې، نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو، ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لرې خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزې راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. ووی وای آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل، څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمۍ وویشتل، په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمې. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېد. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرښته ولیده، ومې پېژندله په خپله وه. هماغه زما پرښته وه، خو تنده یې تریو وو، پریشانه ښکارېده. مخ یې ګونځې ګونځې وو. زړه شوی وه لکه زلیخا چې د یوسف فارمان کې سر سپین کړی وو. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو، اوس نه و ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتیا هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه می وشوا خلکو په قبر کې کی خودم خاورې را باندې واړه ولې ته په تیار شو پرخته دی په لاس کې راغله په څنګه کې خاورینه میرمن روانه د خاورینه میرمن مخ او تندای هم د پرختی په شان ګونځو پښتنه می وکړه دا څوک ده پرختی په بیل دا د وطن مور ده خوشاله شم ځان سره می وویل اوس به نو وناسوي ما د دې لپاره ډیر مرګونه کړی ځان می ترې قربان کړی اوس به د خپل قربانیو نتیجه ووینم د وطن مور هم لکه پرخته غم جنو نه یې مسل نه یې خبرې کولې زړه می تنگ شو ورته می وویل و مورې ته ولې خپه یې ما وګوره ستا لپاره می څومره وینې توی کړې څومره کسان می درته وبژل او ته لا خوشاله نه یې د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی بیا مې وویل ادې تا ته وایم ته ولې داسې وچیې ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه په آرام غږ کې وویل بچیه زه مور یم لیونه یم
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي ادبپوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تیر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه وو. حلامه د هغه او نور دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وا سره له تصحیح ولیکله او څنور معلومات هم ورزیات کړل. لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د دل خو ورزیات شوې دي او په دې باب په خپل د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي. د دینه پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د بابکر کندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو د فقیر ته وویل چې د پیر روخان په حلنامه کې د زمانې د تیریدو او واقعیاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوی وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعیاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کې خدا او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مل چان اوریدلی وو په ډیره ساده ژبه کې مې ولیکل چې د کوونکو پرې اسانه پوشي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسیر رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده. د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنې رسخت شوم او ریسی تا د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د دوه څ ژوند په دکند کې هم تیر شوی دی. د دوه ژوند تر 1098 هجری پورې څرګند دی ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یو بشپړ دیوان خاوند دی. د دوه دیوان د پیښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو دا هم د علی محمد مخلص د شعر یو نمونه دا وحدت مثال به کثرت پری بخش، دا وحدت مثال به کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنگ په څو نام ده، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، د یو میوه پخا او د بل خام ده، د یو میوه پخا او د بل خام ده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دی چې د ساکانو یو پیغله او ښایسته مشره څنګه داسې هوښیار او بامنطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورېښمین خیال
په پخا ده د ماڼۍ تالار روښانه لا د کک او ملکې ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي چې ساتونکی ساکستان کې د لوی بند شي خیلخانو سره ملګری د هیرمند شي. خو د کک په زړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی، په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو خکلی د ژوند دوری ته بولی خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی، خپل زندان کې د بند دوری ته بولی. استراب د کپچمار په څیر تر تاو دی، نیم تیار جهان ته ولاړ شي کرانا ته، پټ شي ورک شي کرا ووزی دنیا ته. زړه نازړه له پټ توپان سر را باسي، پلک قهر ملکی ته داسې وایي حمل رزمه حمل بسمه نورستو مانیم، د غمونو او دردونو یو جهانیم. له انسانه د وفا تمه می نشته، له ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګه وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیریم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون کې به ملګری در سره شي، زما سمن به د تر خپل ځای یوسي. ما بس خپل دنیاګۍ کې ځان ته پرېږده، تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي، تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي. هسې نه کوم لیونتوب راڅخه وشي. خو زرینه خپل زخمي ښکار ته نږدې شوه، په مکیز ادا یې داسې ورته وویل: نه مې ستا سمن په کار دی نه ساتون کې، زه یوازې وم راغلی زم یوازې. زما وروستۍ خبره واوره پهلوانه، اردوان دی را روان د خپل مکانه. په تیپسون کې د لښکرو په چار بوخ دی، سل پیلانې ټول تړلي په زنځیر دي. زموږ چارګر یې هرې چارې ته په ځیر دي. بله میاشت کې چې سپوږمۍ د 14 شي، د فراه پولو ته دوی را نږدې کیږي. موږ مخه د فراه دښته کې نیسو، زموږ جګړه به له همدې ځایه پیلیږي. پیلافګنه پهلوانه چې ته راشي، له خپل ګرز سره به تندر او برېښنا شي. تور قیامت به د پیلانو پر لښکر شي، د پارتیانو لوی پرتم به در پدر شي. د هیرمن رانی چپی با ٹپی وای خکول پیغلی د ساکان و بتا ستای بلا میاشت چطور لسم سپوک میشی برا زب دخت د فراکیم پا تما ستا با لارا پا خواگو سترگو چارم ستا با لارا پا خواگو سترگو چارم د ساکی پرتم لاتر تا د بلما ستا وجود که دساکی اتل وینا را ولی ده خامخا ده هیرمن مینا اوس نو زما تا پا خدای سپارم گرانا پهلوانا.